در 30 دقیقه با اسمت سارون در مجموعه خبری باشد.
ډیر مننه. ساعت 8 بجې شوې. قدر منوریدم کو په دې خبرونه کې خبری راپورونه لرو. په راپورونو کې اوري چې په وروستیو جګړو کې په کندوز کې په لسګونو زره خلک بې ځایه شوي دي. د کندوز د وروستي وضعیت همداراز په فرا کې د نښتې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. راپورونه وایي چې په کندوز کې په لسګونو زره خلک د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي. په پاکستان کې د غره په سر په نښته کې په لسګونو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کډوال لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنلیکونه ورکړي څو د کورنیو بې ځایه شویو په توګه ثبت شي. تر اوسه پورې څه باندې زر کورنۍ چې زموږ سره د بې ځایه شویو کډوالو په توګه ثبت شوي د کندوز ښار په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. زموږ څېړنې روانې دي څو د کورنیو بې ځایه شویو دقیق شمېر معلوم شي. ښاغلی فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه شویو کورنیو ته د خوراکي موادو مرسته رسولې ده. د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اپریل د میاشتې له 24مې راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. د دې ادارې ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل
دغه څرګندونو د څرنګوالي او کروالي د پلټنې لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني چې یو لوړ استاذ پلاوی وټاکه پلاوی ثابته کړې چې هغه څرګندونو اساس نه درلود او دا بې اساسه څرګندونې وې. له دې خاطره فیصله وشو چې له دې وروسته د والي په توګه خپلې دندې ته ادامه ورنه کړي.
ښاغلی غورزنګ همداراز وویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی اوس د والي مرستیال ته سپارل شوې ده. د پکتیکا د والي په توګه لا څوک نه دي غوره شوي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس ولایت جیوند ولسوالي نیولې ده. د بادغیس ولایتي شورا رئیس بهاودین قادسی د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر جیوند ولسوالۍ حمله وکړه او د ولسوالۍ مرکز یې ونیو. د ښاغلي قادسی په وینا ولسواله او امنیه قمندان بلې سیمې ته تللي او له کومکي ځواکه او که کومکي ځواک ور ونه رسېږي ژوند یې له خطر سره مخامخ کېدای شي. نور راپورونه وایي چې لا هم په جیوند ولسوالۍ کې نشته روانه ده. د فرا او هرات لوی لار بیا پرانستل شوه. د فرا والی محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي دي. ښاغلی ننګ وویل چې په نښتو کې د طالبانو یو قمندان ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو دا ادارت کړی. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهار پورې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان د مداخلو او پایپالی کابل خیلو قبیلو ترمنځ نښته د جمعې په ورځ د دته خیلو د سیمې په لوړه منډي کلي کې پیل شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. عراقي چارواکي وایي چې په دیالا ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. ریوټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي په قول وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون پر محبس په حمله کې 50 بندیان او یو شمېر پولیس ووژل. له زندانه تلویش بندیان په تیشت بریالی شوی دی. ده ایراق ده کورنی چار وزارت مخ که پرده زندان په حمله که ده اسلامی دولت ده وصلوالو لاس رد کرده و. له محبس زیاد شمیر بندیان چه ده تیروریستی فعالیتونو په جرم نیول شوی ول تشتی دلی دی. ده روختیه نریوالی اداره پرون اعلان وکل چه ده لایبریا افریقایی هیواد د ایبولا له وژون کې ویروس پاک شوی دی. په وروستیو کې په لایبریا کې لږ تر لږه 4,200 کسان د ایبولا په ویروس مړه شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې خبر پاڼه وایي چې په لایبریا کې د ایبولا په ویروس د وروستي مړه شوي سړي جسد 240 ورځې مخکې خاورو ته سپارل شوی او له هغه راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د دې اداری په وینا د ایبولا ویروس په یویشت ورځو کې وده کوي نو داسې ګڼل کېږي چې دا ویروس په لایبریا کې له منځه تللی دی. په لایبریا کې تیر دوبی هره اونۍ د ایبولا 490 پیښې ثبت کېدې. راپورونه وایي چې تیر دوبی دا ویروس دومره خپور شوی و چې د مړو جسدونه به د پلازمینې مونروا پر سړکونو پراته وو. په مقدونیا کې پولیسو پرون وویل چې له یوې تروریستي ډلې سره په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او لږ تر لږه 1.5 نور ژوبل شوي دي. د مقدونیا پولیسو وویل چې ټپیان د درملنې لپاره پلازمینې سکوپیې ته لیږدول شوي دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د شو روزل شویو تروریستانو یوه ډله ورننوتې ده. صدراعظم ښاغلی کوټیوسکي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل دا ډله پر حکومتي ادارو د حملو لپاره د مقدونیا له یوه ګاونډي هیواده ورغلې ده. پیښه د مقدونیا په شمالي ښارګوټي کومانو کې شوې چې له پلازمینې 40 کیلومتره لرې پروت دی او زیات استوګنې په خټه البانیایان دي. دا ښارګوټی په مقدونیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال د البانیایي یاغیانو او حکومتي ځواکونو د نښتو ډګر و. راپورونه وایي چې یو شمېر وسلوال کسان پرون ماسخوتن پولیسو تا تسلیم شول. او په اسپانیا کې پرون د یوې پوځي ایربس الوتکې د لویدو له امله 4 تنه ووژل شول. دې پوځي الوتکې په اسپانیا کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. په اسپانیا کې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د الوتکې دوه کارکوونکي سخت ټپیان شوي دي. د الوتکې د لویدو دلیل تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. پیښه د اسپانیا په جنوبي ښار سویلي کې شوې ده. د دې ښار هوایي ډګر بند شوی دی. د پوځي ترانسپورت لپاره د دې ځانګړي ایربس پرزې د اسپانیا په جنوبي ښار سویلي کې جوړیږي او سره یو ځای کېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ساعت 8:03 دی. د دې خپرونې په دوام کې واورئ. روسي جګړو په کندوز کې په لسګونو زره خلک بې ځایه کړي دي.
زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ.
شپږم صنف کې ما کې باید جام خلاصې موږ بیرته درس ته شروع.
د کندوز والی وایي د 1300 بهرنیانو مړي موندل شوي دي. د فراه والی بیا وایي چې په بالا بلوک کې د وسلوالو طالبانو حمله ځپل شوې ده.
څلور قومندانان یې مړه دي او یو یې زخمي ده. دا نور داسې وو 12 کسه زخمیانو تر 14 کسه زخمیانو دوی شدید وړي دي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر لا هم نه دی ټاکل شوی. د مخابراتو وزارت د ګاونډیو له لوري د افغان چارواکو د ایمیلونو د څارلو اداره ردوي.
د افغانستان د اماماتو ټول رسمي ایمیل ادرسونه چې هغه په .f باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په راپورونو سربیره د افغانستان موضوعاتو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونې په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 9 بجې پیلېږي. د ماښام تر 9 بجو په منځنۍ سپه 12:00 دوام کوي. د ماښام له 9 بجو وروسته په همدغه سپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې پیلېږي. نن د دې خبرونې په پای کې یعنی د 8 بجو له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په ورستیو نامنیو ستاسو نظرونه اورو. په کندوز کې د جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ چې شمېر یې 100,000 تنو ته رسېږي له خپلو سیمو او کلیو څخه بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ وایي دولت باید ډېر ژر جګړه پای ته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ولاړ شي او خپل نیمګړي کښتونه وپالي. دوی وایي نږدې 40 ورځې کېږي چې د دوی په سیمو کې جګړه روانه ده. له کندوزه د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واورئ.
لنګ دې شلو ورځو رئیس د کندز ولایت په امام صاحب، علی آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګ د کندز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځایه شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکویټ توزیع کېږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کېږي، او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځایه شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کېږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، له ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کېږي، موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده، او زموږ خلک یې غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شاینه له روسوي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي، د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي، نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره وي.
له چاردرې نه یم، موږ اواره شوي استو، د شپږم صنف کې یم. اخر باید جام خلاص شي، موږ بېرته درس ته شروع کړو.
د یادونې ده دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري، او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
دا شیبه مو راپور ترلاسه کړ چې د کندهار د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قمندانۍ برید شوی دی. مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو، په دې اړه نور جزئیات زموږ خبریال در واوروي. په کندوز کې پاتې کیږو. د دغه ولایت والی وایي چې په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو جسدونه موندل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د کندوز والی او د دې ولایت د پولیسو قمندان وایي چې دا کسان شاید اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ډلې سره یو ځای شوي وي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
د کندوز والی محمد عمر صافي ویلي چې په دې ولایت کې پروانه جګړه کې د وژل شویو بهرنیو وسلوالو 18 جسدونه موندل شوي دي. صافي پرون اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا کسان شاید د تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه او چچنیا وګړي وي. د اسوسییټډ پرس په وینا د کندوز والی په دې باور دی چې شاید دا د بهرنیو وسلوالو د یوې کوچنۍ ډلګۍ غړي وي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې سره یو ځای شوي وو. د کندوز والی محمد عمر صافي اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د دوی په باور دغه بهرنیان چې د کندوز په جګړه کې ګډون لري، طالبانو ته چې ډېر د افغانستان او پاکستان له مدرسو تازه فارغ شوي خلک دي او د جګړې تجربه نه لري، مالي او تخنیکي مرستې کوي. شغلی صافی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، او دا هم نه ده ثابته چې دا وسلوال په رښتیا هم د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې غړي دي کنه. د کندوز د پولیسو مشر جنرال عبدالصبور نصرتی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې ولایت کې پروان جنگ کې شه تجهیز شوي وسلوال لیدل شوي چې مخونه یې پټ کړي وو. جنرال نصرتی ویلي: موږ دلته د اسلامي دولت د وسلوالو داعش فعالیت له پامه نه شو اچولی، خو موږ اورېدلي چې د وسلوالو په منځ کې هم اختلافات موجود دي. د کندوز په زیاتو سیمو کې له تیرو تقریبا دریو اونیو راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جنګ روان دی. کندوز ته د افغانستان د امنیتي ځواکونو زرهاو وګړي استول شوي دي. اسوسییټډ پرس وایي مخکې داسې اندېښنې وې چې ښایي د وسلوالو د حملو په نتیجه کې د کندوز ولایت سقوط وکړي، خو افغان ځواکونو ویلي چې وسلوال یې پسې اخیستي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او اوس تهاجمي عملیات کوي.
مخکې مو یادونه وکړه چې په کندهار کې هم نن حمله شوې ده. ویل کېږي چې په کندهار کې د چټک غبرګون پر قطې برید روان دی. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د ټلیفون له لارې له کندهار راسره دی. رښتینی صاحب، د حمله په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
تروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن سهار و بجې د کندهار ښار ختیځ طرف ته د شولاندام په سیمه کې د ملي امنیت د چټک خبرګون پر کتې وسوالو حمله کړې. د کندهار یو دولتي مقام چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یې وطن وژونکي ځان ته چاودنه ورکړې ده، وروسته درو وسلوالو پر دغه ودانۍ خپلې حملې ته دوام ورکړې. دوی وایي چې د نیم ساعت په جریان کې دغه وسلوال د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا وژل شوي دي. دوی وایي چې په پیښه کې د ملي امنیت یو سرتېری یوازې زخمي شوی. خپله د کندهار دولتي ویاندویان چې د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر مسؤول او د امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر مسؤول دي، دوی وایي چې دوی په رسمي ډول رسنیو ته معلومات نه شي ورکولی ځکه ورته ویل شوي دي. او تر اوسه پورې د دولت وسوال مخالفین یا کومې بلې ډلې د دغه عملیې مسؤلیت نه دي منلی.
ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې ویلې په کندهار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطې برید شوی دی. مخکې مو دا خبر هم درلود چې تېره شپه د بادغیس ولایت د جیوان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس بهاءالدین قادسی په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر ته ویلي دي چې ولسوالۍ طالبانو نیولې او ولسوال او امنیه قمندان بلې سیمې ته تللي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د تیرې ورځې جګړه وروسته تر 12 ساعتونو تیره شپه ختمه شوې ده. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، که څه هم جګړه پراخه وه خو تر اوسه یې د تلفاتو دقیق جزئیات نه دي معلوم. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په بلابلوک ولسوالۍ کې د تیرو د جګړې تر ماښامه دوام وکړ. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ وایي چې دغه جګړې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د هغه په خبره د افغان ځواکونو په ځمکني او هوایي بریدونو کې دولت وسوالو مخالفانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي. د فراه هرات لویه لاره هم بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوي او خلک پرې تګ راتګ کولای شي.
جګړه ختمه شوه، سړک خلاص شو، نو دشمن تلفات لیدلی دي. څلور قمندانان یې مړه دي او یو یې زخمي ده. نور داسې و دولس کسه زخمیانو تر څوارلس کسه زخمیانو دوی شدید وړي دي.
د بلې خوا بیا دولت په سوال مخالفان وایي چې په دغه بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. قاری یوسف احمدی ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی. ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه بریدونو کې لسګونه افغان سرتیري وژلي او څو رنجر موټر هم تخریب کړی دی. کومه ادعا چې امنیتي چارواکي نه مني. په فراه ولایت کې تیر ورځې جګړه په بلابلوک ولسوالۍ کې د فرارود بازار ته څیرمه د شیوان، ګرانی او ګنجاباد په سیمو کې ترسره شوه. ګمان کېږي چې دغه جګړې تلفات زیات وي خو تر اوسه رسنیو ته ټوله نه دی په ډاګه شوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ولسی جرګې لومړی پرسیال او د جرګې یو غړي د مشانو جرګې د رئیس فضل حاجی مسلم یار د کورنۍ د یو غړي په اړه یو ځل بیا وویل چې د تروریستانو ملاتړ کوي. دا خبرې د ولسی جرګې لومړی پرسیال ظاهر قدیر او د جرګې غړي حمید زیلالی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار د ورور لخوا د وسلوال مخالفینو د ملاتړ موضوع یو ځل بیا په ولسی جرګه کې راپورته شوه. دا ځل د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم د ښاغلي مسلم یار د کورنۍ یو غړی تورن کړ چې د وسلوال مخالفینو ملاتړ کوي. ده زیاته کړه چې پر دې موضوع امریکایان هم خبر دي. ښاغلي قدیر د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی پر هیچا بې ځایه تور نه دی لګولی، بلکې پر موضوع د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د یاد ولایت سفیردوخې ته هم خبره ده.
سفیردوخې ته چې زمونږ په جلال آباد کې د نظمیامی یو کنډک لرو، د هغې کنډک قمندان درې ساعته د هغې کور محاصره کړی و، بعد له هغې محاصرې نه یو کس د هغې د کوره راوویستلو. امنیت ملي او د مشرانو جرګې محترم رئیس صاحب پرون دا خبره رد کړله، خو دغه تحقیقات د امریکایانو سره دي، جریان لري، هیچ چا باندې مونږه بې ځایه تور نه لګوو.
په همدې ورځ د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی وویل چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځانه سره ساتلي وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مشرانو جرګې د مشر نوې څرګندونې راواخلو، خو له هڅو سره سره هغه خبرو ته حاضر نه شو. فضل هادی مسلم یار د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبرې ناسته کې د ده د کورنۍ پر غړي لګول شوي تورونه رد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې په یوې اونۍ کې دی دغه تورونه وڅېړي. مسلم یار خبرداری ورکړ چې که حکومت دا مسئله ونه څېړي، دی به د ځان او د خپلې کورنۍ د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړي، او که چیرې دا تورونه ثابت نه شول عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه وکړي. د مسلم یار د کورنۍ پر یو غړي د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تور د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی لګولی دی. دی د شنبې په ورځ بیا هم پر خپلې ادعا ولاړ او وویل قماندان سمی چې پر مسلم مشهور دی د مشرانو جرګې د رئیس د ورور له کوره نیول شوی دی.
په دغه الفاظو باندې چې دا مرزه دی کړی یوه هفته وخت درکوم پلاکۍ ورکوم، هر هغه څوک چې افغانستان خلک وژني که هغه وکیل وي، که هغه سناتور وي، که هغه خارجي وي، که هغه داخلي وي، که هغه طالب وي، که هغه هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی. هر څوک چې زموږ د دښمنه سره مرسته کوي، که زموږ حکومت یې، که وکیل یې، که هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی.
دغه ادعاګانې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پنجشنبې په ورځ د مسلم یار پر کورنۍ لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل. په دې اړه حمیدزی لالی وایي چې د ملي امنیت ریاست دا تور د دې ادارې پر مسؤلینو د مسلم یار د فشار له امله رد کړی دی. حمیدزی لالی ټینګار کوي چې دا تحقیقات دې د قماندان سمیع الله څخه چې اوس مهال په ملي امنیت کې بندي دی وشي. له دې وړاندې ولسی جرګې ویلي و چې دا مسئله به هغه مهال وڅېړي چې اسناد موجود وي. د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړي دا تور په داسې حال کې لګول کیږي چې تېره میاشت د ننګرهار ولایت د کابل بانګ مخې ته په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه. کارپوهان وایي د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تروریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینیسي.
حکومت نږدې ځینې سرچینې وایي چې لا هم د انتخاباتي کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي. د ولسی جرګې غړی او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی اسدالله سعادتي وایي چې د حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د دندو د لایحې پر سر کومې موافقې ته رسېدلي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د اجرایي ریاست سرچینې وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر اعلان شي. نور جزیات حمیدې هارون عثمان په راپور کې واورئ.
سره له دې چې په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت دواړه مشران د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د مشر د ټاکلو پر سر سلا شوي، خو لا هم د کمیسون مشر په رسمي توګه نه دی معرفي شوی. ومو غوښتل پوه شو چې د دې موضوع حقیقت په څه کې دی. د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی او د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر اختلافات حل شوي نه دي او دغه وضعیت عامه افکار په کلکه مغشوش کړي دي.
هغه ستونزه چې د کمیسیون د ریاست په اړه له حل سوی نه ده، لا نوی رئیس ټاکل سوی نه دی، د نوي رئیس پر سر جدي بحث هم نه دی سوی او موافقه هم نه ده سوی.
د په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی او د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړی داود کلقانی هم ورته خبرې کوي او وایي چې تر دې دمه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي.
په خوشحالۍ سره چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله د دغه کمیسیون د غړو رئیس د ټاکلو پر سر لا هم اختلافات شته.
ولسمشر څه باندې یوه میاشت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو 15 کسیزه کمیسیون اعلان کړ. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شوه چې وروسته بیا دغه موضوع د اجرایي رئیس غوسه راوپاروله او د شکریا بارکزی ټاکنه یې غیر قانوني وګڼله. د دغه موضوع پر سر له دې اختلافاتو څخه د یوې میاشتې په تېرېدو سره نه د شکریا بارکزی رسمي ګوښه کېدل اعلان شوي او نه هم حکومت د دغه کمیسیون نوی رئیس ټاکلی دی. خود اجرایي ریاست یوه سرچینه وایي چې د کمیسیون د مشرتابه په اړه پریکړه شوې او د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغر د دې کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی سپینغر بیا وایي چې په دې اړه یې کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی.
د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې د افغان بي سیم د 813 شمیرې له لارې راستولې دي. تاسو وروسته هم د موضوع په اړه چې د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع ده هیله لرو چې پیغامونه راواستوي. نن په امنیتی وضعیت خبری کو د نامنیو مسئولیت د چا په غاړه دی که غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ څو شېبې وروسته ټلیفون هم کولی شئ. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلي له ولس نه غواړم چې په هر ځای او هر کله د خپلو سرتیرو ملاتړ وکوي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي له اشرف غني څخه غوښتنه کوم چې د کندوز د بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي. عبدالناصر خپلواک هم له هلمند لیکلي له ولس غواړم چې د حکومت او ملي امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي. سناولا له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د افغانستان مشکلات په جنگ نه حل کیږي، باید ټولې خواوې سوله وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه اندیښنې بې ځای بولي چې ګنی د افغان ولسمشر په ګډون د حکومت د جګپورو چارواکو برېښنالیکونو ته د پاکستان لاسرسی شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د حکومت د ټولو جګپورو چارواکو ایمیلونه خوندي دي، خو د معلوماتي ټکنالوژۍ یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان انټرنیټي شبکه دا مهال خوندي نه ده. په دې اړه ناجیه صاحب راپور لري.
په داسې حال کې چې یو شمېر سناتوران ادعا کوي چې د افغان مشرانو برېښنالیکونه د پاکستان لخوا سرل کېږي، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د لوړپوړو افغان چارواکو برېښنالیکونه د ځانګړو تخنیکي لارو چارو له لارې خوندي دي. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په انټرنیټي سرورونو کې افغان متخصصین کار کوي او هیڅ داسې ویره نشته چې ګاونډي هیوادونه دې په دې برخه کې نفوذ وکړي.
د ولسمشر، د هغوی د معاونینو، د اجرایه رئیس، د هغوی د معاونینو او د افغانستان د نورو مقاماتو ټول رسمي ایمیل ادرسونه چې هغه په ډاټ اف باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي. پاکستاني مراجع او استخبارات اوس هیڅ انټرنیټي شبکې ته چې دغه لار نه افغانستان ته راځي لاسته فایده لري.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ویلي و چې دا مهال پاکستان د جمهوري ریاست او د ټولو لوړپوړو چارواکو ایمیلونو ته لاسرسی لري او د انټرنیټ د سرور واک هم پاکستان ته ورکړ شوی. په عین حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم د ملیونو د نه مسؤلیت خبره ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو الکترونیکي اړیکې په امن کې دي.
د حکومت په سطح باندې مشخصا د حکومت لوړپوړو مقاماتو ټولې الکترونیکي اړیکې نه څارل کېږي، افغان حکومت پر دې برخه نور هم کار کوي چې نړیوالو کو برخه کې هم مسؤلیتیا رامنځته شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغان چارواکو د ټلیفوني خبرو اترو د اوریدو خبر هم ورکړ شوی و چې د افغان چارواکو تقریبا ټولې ټلیفوني خبرې اترې امریکایي اوریدلې وي. خو دا لومړی ځل دی چې داسې اندېښنې هم پورته شوي چې د افغان چارواکو برېښنالیکونه هم خوندي نه دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا مهال د نوري فایبر کیبل هم د پاکستان څخه افغانستان ته انتقل شوی او ممکن پاکستان د افغان چارواکو ایمیلونه وساري. د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ د ټولنې مشر عمر منصور انصاري په دې اړه وویل
نوري کیبل چې دا د پاکستان د لارې د سبمرین سره وصل شوی په کراچۍ کې، معنا دا چې زموږ د ډیټا هغه فلو چې ده یا د بهېدا چې ده هغه د پاکستان د لارې کېږي، او دې کې شک نشته چې پاکستان ځینې معلوماتو ته دوی لاسرسی ولري.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د افغان لوړپوړو چارواکو برېښنالیکونه خوندي نه شي نو د پاکستان استخبارات به د افغانستان په ناامنۍ کې تر ډېره ترې ګټه واخلي.
اتنی می بجې شوې اوس لنډ خبرونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لویه کمیشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس جیوند ولسوالي نیولې ده. د فراو هرات لوی لار بیا پرانستل شوه. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهاره جګړه روانه وه. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. عراقي چارواکي وایي چې په دیاله ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروس پاک شوی دی. او د برازیل افسانوي فوټبالر پلی له جراحي عملیاتو وروسته پرون له روغتونه رخصت شو.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. اخیراً مناطق مختلف کشور شاهد ناامنی ها بودند. کندوز، بدخشان، فراز، سرپل، ننگرهار و حالا هم بادغیس. کیها مسئول ناامنی ها بودند؟ شورشیان و طالبان مسئله، عوامل بیرونی و یا هم مقام ها و رهبری افغانستان؟ با باور شما چه کارها باید برای تامین امنیت صورت بگیره؟ مردم چه سهم میتونند داشته باشند برای برقراری امنیت؟ امی هست موضوع امروز برنامه میکروفون شما.
نو هیله لرو چه تلفن براوکه یا ده موضوع پر ارتباط بخبری وکه؟ هیله لرو چه لموضوع به خارج خبری و نکی ده تلفون شمیری دی 0-9-203-5-5-3-5-3 و یا هم 0-9-8-2-5-5-5 که ده افغان بی سیم سیم کارت لره نو پا 8-8-3 میری اسمس یا لند پیغام را واستوی. هیله لرو چه پیغام با ملند وی یا انگلیسی توری با پکی و نکاروی او مخی ترده چه پیغام را واستوی یا زلی ول ولی چه تایپ مو غلطی خونه لری.
بله، با شنونده های یک موضوع را همطور که ساروان صاحب هم خاطر نشان ساخت میگیم که از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف در بین پیام هایتان لطفا خودداری بکنین، به خاطر از اینکه تمام پیام شما پراگنده و ما نمیتونیم از او کدام مفهوم بگیریم و او را به خانش بگیریم و همچنان نام و محلتان را در پیام های خود حتما ذکر بکنین. بریم بر شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی دوی تلفن خو قطع شو. بل اوریدون که لرو مهربانی کوی آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم نجیب صاحب.
سلام صاحب، مهربانی بفرمایید.
سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ خوشبوئی صاحب، سلامت اوسئ.
قربانې کوم چې کومه ورځ مو په خیر او که شپه شپه مو په خیر. زه موضوع په اړه باید ووایم چې نامنی دي شوي دي او اوس په خبرو کې هم وایي چې د جیون ولسوالۍ هم نیولې ده د بادغیس په ولایت کې او دا رقم جوابونه کوي. نو فکر نه کوم چې زمونږ په وطن کې قراری راشي. دلته مونږ دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي چې یو باید زمونږ محترم دولت یعنی جلالت مآب ډاکټر صاحب محمد اشرف خان غني احمدزی باید دفاع وزیر ژر تر ژره معرفي کړي، ځکه چې ټول کار ملي دفاع د وزارت په لاس کې دی. او دوم برخه چې زما د محترم علومي صاحب څخه دا هیله ده چې علومي صاحب چون تجربه لري د پخوا څخه ډېره تجربه لري، دوی باید کوشش وکړي چې دغه ناامني د دې ولایتونو څخه لرې کړي. تمه ده چې تاسو وویله رښتینی صاحب هم تاسو سره په ټلیفون کې وو، د کندهار څخه یې خبرې کولې. په کندهار کې هم صاحب دغسې یو مشکلات نن پیدا شوي دي، دا که داسې په هر ولایت کې مشکلات پیدا شي او په هر ولایت کې مونږ د ناامنیو سره مخامخ شو، خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي، یاسې نه چې دا خلک په قیام باندې لاس پورې کړي او دغه یوه ارامي او قراري چې راغلې ده خدای دې نه کوي دا د منځه ولاړه نه شي. نو زما د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دوی په لومړي ګام کې د ملي دفاع وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو هغه خپل رایه واخلي.
بله صاحب، مننه خوشخویي صاحب چې څرګندونې مو وکړې او نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب، مهرباني کنین.
جلوې ته جمعه زلام د هرات د مسلخ می اړیکه.
مهرباني کوئ صاحب.
جلوې ته روز جان دا اوس می امنی چې څنګه دا د جمهور نیولې تر عبد الله تر دا نور مشالو پورې دا د دې په شعر لري. وخت چې ولسوالۍ ته دوی لاس یا شل اکر ورکړي فرقې راوړي په ښارو کې ځای پر ځای کړي، فرقه په ښار کې ورځ ته ولسوالۍ ته پوځونه واستول. لکه د جوان دی چې ته سکوت کړه د بادکس ټوله ولسوالۍ په حال کې د سکوت یوازې جوان نه صاحب چې ته څخه په نګاټې ویل. دا نور چې وخت چې سکوت شي اوس دا سکوت چې دوی یوازې په تعمیرو کې ناستي اوس نه نه د
مننه. سلامت اوسئ. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال هم د بادغیس د مقاماتو له قوله وویل چې په جیوان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو شمیر ډېر لږ و، ځکه هم وسلوال طالبان وتوانېدل چې ولسوالۍ ونیسي.
بله، و چیزی که شمار دیگر از مقام های افغان حتی در این مورد دیروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشاره داشت که نامنی ها در اکثر مناطق افغانستان برمیگرده به کمکاری هایی که در گذشته در مورد امنیت صورت گرفته و اونا هم به نحو ایرا مربوط میدانند و اداره سابق افغانستان. پیام هایی داریم از شنونده ها، اما نخست بریم به این شنونده ما طریق تلفن که مصرفشان نشه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
سلام څنګه یې؟
مهربانی کوي. بله لطفا وخت ما ضایع کوي، خبري وکړئ. خیر، له دوی به تیر شو څو پیغام بغول.
بله، ګل میران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که بیکاری، فساد اداری، اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، مداخله آشکار کشورهای همسایه باعث ناامنی های اخیر در افغانستان شده. نصرالله از ولسوالی برکه ولایت بغلان هم گفته که از مقام ها خواهش میکنم در هر گوشه افغانستان که جنگ صورت میگیره فورا کمک هوایی برسانند تا ای که برای گفتن اولاد مظلوم افغانستان اینا خدمت کرده باشند. و محمد امین مصدق از کابل نوشته کرده که اگر ناامنی ها در کشور افزایش پیدا بکنه اقتصاد افغانستان رشد نخواهد کرد.
قدرت الله داوری له هلمند لیکلی وای دا ورستیو سخت جګړو د هلمند سنگین پر ولس بد اغیزه کړی ده. دولت او طالبان دواړه د دغه جګړو مسؤل دي. شریف الله هم له هلمند لیکلی وای د افغانستان ناامنی او د جګړو مسؤلیت د چارواکو په غاړه ده ځکه چې دوی په منځ کې همژغی نشته. بل اوریدون که حنیف لیل مندلیکلی دولت او طالبان نغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. اوس په ورشو اوریدون کو ته چې د ټلیفون لاري را سره دی مهرباني کوي
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
سلام. بله سلام سلام افتن این سیتاز و تا اوریدون کو ته عبدالمنان دقیقیم ده کابل قلباغ نه.
مهرباني کوي.
تشکر. خیلی ما په نظر باندې دغه جنگ که دا مثال دغه وختو چې زیات سوی ده دلته مثال د امریکا هم پکې لاړ ده په خاطر دې ته یو څه مصرفات فشار د ترکستانو که ته دولت یې دوی ته وتلو ته زر دننه مسایل وکړي په خاطر دې ګوره په دې مونږ تاسو ته وینو که چېرې مثال هوایي ځواک دولت ته ورکړي خو ډېر زره خدمي همغه نه ورکوي همدغه هم یو ښکارندوی ده. او بله مسله مهمه دغه ده چې مثال دا باز ولایتو کې قانون مجاهدین لکه استاد عطا او دغه کسان والیان دي دغه ترستان لغونه مذهب لري دغه قانون مجاهدین هم لپاره بولي باید دغه قانون مجاهدین تر کتوران اسماعیل او تاسو باز دغه د مغاخلن وزارتونه ته نور کې دغه ولایتو کې دوی مسؤلین چې ډېر معصره به یو لپاره راځي او دا بل دواړه چې دي دې دواره او بل ځان امریکا ته مخېږي خو پیږي چې کار د امریکا ده.
رقیب صاحب سلامت اوسې. مننه ستاسو پیغام واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ. صاحب مهرباني کړئ رادیو آزادي است.
تلفن قطع شو. خیر بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
بفرمایئ. صاحب
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
خیلی متاسف رایی؟
بله صاحب مهربانی که ویلا کم زینه. متاسفانه ستاسو پا تلیفون که مشکلو قطع شو. بله اردون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو ده.
حنفی هم این من ایلت مدید نسوالی سینه ایلی که
مهربانی که ویلا حنفی صاحب
دغه دا امنیت په برابر موضوع مدلغه دی چې ایسته موضوع تکل نه می چې د خار د چارواکو په لاس ده ورګانه اوس په خوا کې چې دی عملیات کوي تر ورځې شروع شي په اول شروع کې په ولا د کالو په دګان نه دی څنګه لا په دګان لا دی غلا کړی دی لا دی ودګار سره وړي چې کړی دی چمتیانې دا د وده برمو چمتیانې ورګانه دا چې په سترګو دی دغه په لنجرانه چې وواشي په ولا شي دونه ډی ری وی سی چې شلو دې چې دغه برموشن کوي وی سی نو خلک ګولس باندې په دغه وجه د دې څه بدحاله شي او خلک سره کاری کوي ورونه پردا نه کني ته کزماله دروازه باندې د خپل خبريان دایسا سپشتره ته وکړه وا د نړۍ سره جاله کې څه دغه عملیات مخکې شروع شوی او ته مداخله د ولایت او په دوره کې څو څو راتله د ولایت مقام ته دا نه نه چې دې د سببونو چې دې ورونه سزا ورکړه لا څنګه مستغله سره یو څه یو په لاس ورپې چې ورته یې بنځله کول کړي بنځله کوي ورغوږه شي
ډېر مننه. سلامت اوسې کور دې ودان. کافی ده نو هم دومره چې نور اردون کتم نوبت ورسیږي.
شنونده های زیاده در خط تلفن هستن. یک موضوع رو میخوایم از شما که ارزمان تماس میگیرین لطفا کوتاه صحبت کنین که با تمام شنونده ها نوبت برسه. بفرمایید. رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
سلامونه وروره تا ته محترم سلطان صاحب ته د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. سیدارې ځای هم د پکتیا ولایت.
مهرباني کوئ ځای صاحب
سروان سے لاپ کے مستر کے وان تین تا تاس کا پتہ دا چی دین ہم نے کہ سو گلاس لاری دا زمون گرا دا شا گلی دی چی مخترم اشرف غنی سے او مخترم عبداللہ سے کہ تبائی دی عام دی اوکرا او تبائی دی پولیس او دی اردو دی اوکرا او زمان دی امنیتی زوکنو نا داخیل دا چی دوی خفرمند کی سرانو جوڑی گی نو دی خودی دی رسول خاطر وکی چی نور دا ملک کنیشی ساتل پریگی دی طالبانو تا چی اینی دا بیگونا خلق خو مدر بدر کوئی کنه دا بوتو خو مپی وجنی کنه پولیس خو مپی وجنی دی خلق خو متبایو پی وکر او تا پچوکی سرانو جوڑی گی دی دا خفرمند کی دا اخفات ختم کی
سیش او یا
پریگی دا ملک دی طالبانو چی
سیش مننه کرد
تشکر سلامت باشین. حنیف ازلمن در پیام خود نوشته کرده امنیت تنها زمان آمده میتونه که مردم خودشان دست به کار شوند. ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده کشوری که وزیر دفاع نداشته باشه امنیت چیزی بهتر نخواد بود. البته یک موضوع هم که ما رویش در آغاز برنامه براتون گفتیم همی که مردم چی نقش میتونن داشته باشن در خصوص تامین و برقراری امنیت، میتونن در این مورد هم برای ما نظریات و پیام های خود را بگوین، به خاطر از اینکه تنها انتقاد شاید خیلی آسان باشه که از هر کس شما و یا ما انتقاد را مطرح بکنیم، اما ایست که چه نقش شما میتونین داشته باشین به خاطر برقراری امنیت در منطقه خود.
بله، کمال الدین صفان لکندهار لارغستان ولسوالی زخلی کلی در مخکنی خبره چه نیبی سبتاسی دیوریدون که وقره دیویلی چه دفاع وزیر نسته در بلی یوالی حکمت که اختلاف است او لبلی خواه پا ولسوالی که در پولیسو شمیر کم دی پا پندوسو پولیسو با ترنگی و ولسوالی چوک وساتی. عبدالمکین له اروزګان ولایت څخه لیکلی دی وایي زما په نظر امنیت ترغو نشي راتلی تر څو چې سوله ونشي. او مطمئن له فرارود ولسوالۍ چې د فرا ولایت ولسوالۍ ده څخه لیکلی دی چې وایي زموږ ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده، له حکومت غواړو چې امنیتي ځواکونه راواستوي او سوله و امنیت زموږ په ولسوالۍ کې ټینګ کړي.
بریم به شنوندهها سرق تلیفون بفرمایي صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم محمد شمد ولایت پروان سره کې بګرام نن تاسو سره اړیکه نیولې.
مهرباني
مهرباني
زما اولن نه پروان ته امنیت په باره کې خو چې نه چارواکي ملامت دي او نه سوال ملامت دي، ټول کار چې ده د امریکا ده ګډوډي، ټول امریکا چې زموږ په وطن کې هغه نه غواړي چې زموږ ستاسو وطن کې آرامي راشي.
ستاسو پیغام واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
مطلعان نطالی هم دیگه رزمی هم دیگه نخام بلی چاییم.
مربانی کوی صاحب
ما پر نظر خود دانا امنی سیده دا خود طول دل کل دل حکومت لو اختلاف لامر دا لیدوار خود دا چوکه نتر بولی ولیکی بلشای هم دا اختلافاتی دو خالب بطور رو لو بی فکر آقای نامنه اکی تو وزیر دو کامم نی امورم کنی
صحیح. منانو چی تلفن مو کو بلا وردون که لرود زن معرفی که
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. لطفا از رادیو فاصله بگیرین. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
مهربانی.
سلام علیکم رادیو آزادی.
بفرمایید صاحب سلام. مهربانی کنین. شنونده عزیز صحبت کنین. تماس شما وصل است با استودیوی ما.
فکر میکنم
قطع شد.
خیر کولشی دوباره تلفن وکي بل اوریدون کی ته به نوبت ورکو. آزادی رادیو ده
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
خبری وکي صاحب
عبدالکریم آزاد
بفرمایئ صاحب یک کم میشه بلندتر صحبت بکنین. بفرمایئ مهربانی. مهربانی کنین شنونده عزیز.
تلفنم
قطع شد. تماس از اینام قطع شد. شنونده هایی که تماسشان قطع میشه میتونن دوباره زنگ بزنن. شماره های ما در افغانستان است 0700-822-755 و 0799-203-540. میتونین از طریق تلفن های افغان بیسیمتان به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشت رو بر ما بفرستین و لطفا نام و محلتان را ذکر بکنین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
سلام سلام.
وعلیکم السلام.
سلامونه او نیکی چې مې قبول کړی. خدای دې وکړي جوړ وروځي. د دې سمو زموږ ته کړی دا واقعیا نن کوم ستاسو فکر وکړو خو دا غل نن سمولا سنسورم د زابل څخه خبره کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
بلې د امنیت موږ دغه د امنیت ورځ تر بلې خرابېږي یا موږ د دې شهیدانې ورځ تر بلې خرابېږي د دې یو غټ سبب دا هم دی چې مظلوم غږ نه اورېدل کېږي کومه سړی مظلوم سړی هغه که چېرې په دولت کښې نفر ونه لري که هر څه ظلم پر کېږي که هر څه ورسره کېږي په دولت کښې چا غږ نه دی اورېدلې تاسې راسې په دې زابل کښې وګورئ دا چې مقصد هغه نفر چې په دولت کښې دي یا قوم لري یا په پارلمان کښې خلک لري د دولتي ځمکې د شخصي خلکو د قوالو ځمکې لاندې کړې دي تاسې راسې په زابل کښې مارکېټونه نه شروع دي مارکېټونه پر جوړېږي عام دستونه دي مقصد خلکو دغه برمې پر ولې دي د چا د څلوېښت کالو د چا د دېرشو کالو نن جنجالونه شروع دي د دې دولت په ملاتړ باندې دغه دولت یې ولې مخنیوی نه کوي ولې نه را ځي د دې مظلوم غږ ولې نه اوري نو دا مظلوم دې ته مجبوره دی چې دوی نور د مخبینو سره ازا شي ولې په دولت کښې دغه لس کاله کېږي چې دوی دا کوششونه وکله خو غږ یې تر ځایه پورې نه رسېږي ولې خو دوی په دولت کښې نفر نه لري غریب دي مسکینان دي یو پیسې نه لري دغه نه لري تر ځایه پورې غږ ورسېږي نو دا دا ولس نن ورځ دې ته مجبوره دی چې هغه یا د دولت پر ضد باندې د هر سریزه دغه شي د هغو پر ضد باندې راوپارول شي تاسې راسې د زابل ولایت کښې اولا دا د میزانې د ولسوالۍ په نامه د میزانې د نمایندګۍ په نامه باندې دلته ځای دي مارکېټونه اوس پر شروع دي چا یې غږ اورېدلی دي دغه ځمکې د چا ولې د ولس د پېنځو پېنځو روپو دغه دی په کښې خرڅول هغه دوکانونه ونړول کوټې ونړولې نن مارکېټونه د زورواکو له خوا څخه پر جوړ دي نو دا ولس دې ته مجبوره دي ولې غږ یې په دولت کښې نه اورېدل کېږي په پارلمان کښې خلک لري
دا د غږ مو له دې طریقه خپور شو ګوندې چارواکو اورېدلې وي که چېرته دا ستاسو خبره حقیقت لري ګوندې توجه ورته وکړي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بفرمایئ صاحب راډیو ازادي است
و علیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم اول باید داسې وایم چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه ما غږ ولېدی او خاصي کښې حکومت داسې کړي چې حکومت هم سره زمونږ پرېښتا نه ګرځي طالبان په ځای باندې حمله وکړي یا راسې یا جنګ یا سکان یې دوی تر زمونږ پرېښتا نه ګرځي وطن به چېرته خوانه به دوی یو خو یې د ګیدړې د لکۍ سر ور اخېستی ول باره ناستله باره چغال پر تېر شو ول ولې ولې خو دا دور نه کړي ګیدړې دا سر دي لکۍ سر دي ور اخېستې دي ته ولې ځغلې او چې د ګیدړې رم دي ورباد کړي ول دې باره ورته وویل چې په دې زما خوا نه ده بدل دا سر یې ور اخېستې زمونږ چې کونکې مې ور اول کېږي نو دې هم تر زمونږ چارواک حکومت طالبان ولسوالي ونیسي دوی باره بیا وروسته یا کومک ورته راسي یا
مننه سلامت اوسئ کورم ودان صحیح ده مننه خوشحاله اوسئ
تشکر سلامت یو
څو پیغامونه به م ولولو خو له دې اورېدونکي وروسته مهرباني
بفرمایئ صاحب
مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ صاحب صحبت کنین مهرباني مهرباني
نه دوی خیر تاسې دوباره ټلیفون وکړئ اوس به څو پیغامونه ولولو
سعید نقیب‌الله درویش از ولایت لوګر نوشته کرده که عامل اصلی نامنی های فعلی خاموش نشستن رهبران افغان است به خاطر که دشمن گفتن دستگیر میشه و دوباره رها میشه عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که در آغاز حکومت آقای کرزی یک مخالف هم وجود نداشت. برخی بی‌عدالتی های حکومت گفتند که تعداد مخالفین را زیاد ساخته و تمام مخالفین افغان ها هستند و در بینشان خارجی نیست. در حالی که مقام های افغان همواره گفتند که در جنگ ها همیشه البته برخی از افراد خارجی از کشورهای همسایه و منطقه شامل بودند که اسناد هم در این مورد را کردند.
سمی عمر لنورستان لیکلی و تر حقی چه جنایتکاران و پا جگرو کشکیل کسان لدند و گوشه نشی سول نشیرات لی. محمد احمدزی لکندهار لیکلی و د نامنویو لوی عامل په دولت کې مفسد اشخاص دي جمال هلمند څخه لیکلی وی د هلمند د نامنوی اصلي لامل د حکومت اختلافات دي او عبدالکریم له کندهار څخه لیکلی که ښاغلی غنی او عبدالله په خپل منځ کې مخالفتونه حل نه کړي امنیت نشي راتلی او محمد یوسف یوسفی هم له کندهار لیکلی وای د کندهار د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې د کندهار ولایت امنیت سم کړي او دا ټول د بیکارۍ لامل دی چې په کندهار کې امنیت خراب دی اوس به اورېدونکو ته ورشو د ټلیفون له لارې
بفرمایئ صاحب مهرباني کنین رادیو ازادي است
مهرباني کوئ صاحب
شنونده عزیز صحبت کنین لطفا
دا خارجي قوې چې افغانستان ته راغلي دي
متاسفانه چې په آواز مو پوه نه شو، آواز مو ډېر جر و او بالاخره هم قطع شو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزاد است.
وعلیکم السلام، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
عبدالخالق خانم، شهر قزوین به تماس شدم.
بفرمایئ صاحب.
برادر محترم، تا قانون جریات به این وطن جاری نشود، جنگ همیشه نباشد این وطن. باید چی جنگ همی است که قانون جریات به این جاری نیست.
صحیح. بله. تشکر، نظر شما بود. سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی. ما بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
من به امنیا به نظر من از ولایت پروان هستم، از وکیل نام دارم.
بفرمایید آقای وکیل.
من به امنیا از به عدالتی ها، از به قانونی ها، به خودسروی ها، این به امنیا در افغانستان به وجود آمده. السلام علیکم.
تشکر. سلام بر شما هم. بریم به شنونده بعدی. ما بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی. متاسفانه چې ډېر خل مخل ده، هر چېرته چې تاسو یاست. بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو. مهرباني، آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د فراد ولایت برابرد ولسوالۍ د ګران بچي عبدالکریم سروان صاحب تاسو سلامونه وایم.
سلامت. مهرباني کوئ صاحب، لطف هم ده.
سروان صاحب چې د دولت خاوش دی، دی ملت ټوله پهعذاب دی، دا فاسد اداره ده، رشوت خوره، خلک بې ځایه ازاروي. د بالابلک ولسوالۍ کښې تقریباً دا دولس درلس ورځې جنګ دی، خو دې رسنیو ته اعلان هم نه ورکوي. پر موږ دومره اوانونه دا ډېسیان رقم رقم سړی په دې ملت باندې وري. ولې وروره خوراس سوه پنځه طالبان دي، خو پر ابیاده صدا گیر که وجنی هرڅه چې کوي پر ملت ولې دومره بې ځایه ځورئ؟ ښځې، کوچنیان، مولینان ټوله شهیدانېږي، زخمیان کېږي. خو کله به بیا دې ملت ته خلک دې دولت ته ښه کړي؟ کله به بیا خلک په فاصله پیدا نه کړي؟ دا ټول ملت یې سر یې پورته کړی. افغانستان
باندې کام لري چې دا اصلي لکه فراه بالا بلوک ولسوالۍ. صحیح. مننه. عابد هم له بالا بلوک ولسوالۍ څخه پیغام راستولی دی، وایي زما په نظر د نامنویو مسؤول به د حکومت مشران وي. مولوي انقلابي له نورستان له پارون څخه لیکلي، وایي پاکستان د سولې ته لیوال نه دی، باید د ملګرو ملتو له لوري پرې فشار راوستل شي. دی د جنګ علت همدا بولي. د بادغیس د جیون ولسوالۍ څخه هم یوه اورېدونکي لیکلي دي چې تر هغو به سوله رانه شي چې تر څو حکومت د دولت د وسلوالو مخالفانو په ضد جدي اقدامات نه وي کړي.
بله. اسدالله در پیام خود نوشته کرده، در زمان آقای کرزی هم که کدام اختلاف در حکومت وجود نداشت چندان امنیت نداشتیم. انیسه شریفی از کابل در پیام خود گفته که کمبود نیروی نظامی و نبود قوای هوایی باعث افزایش ناامنی ها شده و گفتند که مسئول جنگ ها طالبا هستند.
بله. د تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی کوی صاحب.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سروان صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوی.
بس نو باید د افغانستان د ملي اردو سره ټول خلک مرسته وکړي او ټولې حمایت وکړي. طالبانو داسې درې دېرې نسل خلک ورته خوشحاله شي چې ولاړه راشي، د خلته راشي، خو یوازې نه جفا چې د افغانستان سره وکړه، کرجي وکړه، په دې خاطر باندې چې هرې ادارې ته دې په لس لس لکه کوروزین اخېست، اوو لکه دې کوروزین اخېست، اوو باندې ټانګونو سلاوې اخېستې وې، نو به د افغانستان وضعیت داسې نه و. مو پاکستان ته مریض بیولی و، په شپخانه کښې راته ویل وایي که داسې په افغانستان کښې د شپخانو کښې کوروزینګان ماتلی، وسایل م شپخانه ته واخلې، نو بیا پاکستان ته منډې را وګي، نو دا خیانت ټول کرجي وکړو.
صحیح. بعد مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو د ټلیفون له لارې، مهرباني.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، له کوم ځایه؟
السلام علیکم.
مهرباني صاحب،
خیر. تاسې آواز نه اورئ؟ مننه. تاسې کولی شئ له خبرونو وروسته بیا ټلیفون وکړئ. ولید عابد له هلمند ولایت څخه لیکلي، وایي د جګړې مسؤلیت ټول د دولت دی، له خلکو سره سمه رویه نه کوي. لیکن غلام سرور عبید لیکلی دی چه د جګړو ټول مسولیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. طالبان په دې پوهیږي چې که کومه سیمه و هم نیسي ساتلی نشي، هسې خلق وشنی او خلق ځوروي.
تا وقت نش خبرهای یک شنونده را میتونیم بگیریم، البته کوتاه اگر نظر خود را ابراز بکنن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است. مهربونی کنین سب.
سلام علیکم.
سلام سب، مهربونی. لطفا زود صحبت کنین.
چه وقت کم ده؟
نظر من یه است که افغانهای ما به قانون امریکا بفهمند و امریکا را قانونش را خوش آمدید بفرند، انشاءالله به یه وطن قراری نمیاید. اگر قانون اسلام را قبول کند، انشاءالله قراری و اخم اتفاق با امرای مسلمان نمیاید. و دیگر الله صلی الله علیه وسلم میگوید که
تشکر شما اول قانون اساسی را یک بار مطالعه بکنید که در او نوشته از افغانستان یک کشور